مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو، یو بل خبرونه پایل شو. البته د ازادي راډیو 12 ساعته خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام تر اوبو جو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره، دغه راز په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یوه بله برخه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. سر کې یو مهم خبر نو سر لیکونه د اتریش پولیسو پرون ویل لزګونو افغان کډوال د هیواد په ویلو لار کې په ډیر خراب وضعیت کې موندل دي. د دې ویل شته چې د ازبکستان په لویدیس کې د یو کانسر پر مهال د یو پل د نړۍ دوه په پیښه کې به ګڼ کسان وژل شوي وي. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د تیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې، ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. په کونړ کې هم پرون د دینی عالمانو د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو او د منی ټولنو استادو د یو لارون په ترڅ کې په کابل کې وروستۍ خونړۍ بریدونه وغندل. لارون کوونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات یې خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر و مال امنیت د تامین کړي. دا اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په تیرو 3 ورځو کې کابل ښار د 3 خونړیو حملو شاهد و چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اتریش پولیسو پرون وویل لسګونو افغان کډوالو د دې هیواد په یوه لویه لاره کې په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. اتریشي پولیس وایي چې دې کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونو په یوه تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. په دې ډله کې یوه امیندواره میرمن هم وه چې د بې هوښۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانتینر کې موندل شوی افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. لارې چلوونکي د پولیسو تر رسیدو مخکې لارې همداسې پرېښي او خپلې پښې سپکې کړې وې. یوې اتریشي رسنۍ راپور ورکړی چې دا کډوال اړ شوي وو چې د سا اخیستلو لپاره پر لاسونو د کانتینر اوسپنیز دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله 3 تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. په فراه او نیمروز ولایتونو کې د 2 سړکونو د رغولو کار پیل شوی. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا سړکونه د افغانستان د کلو د پراختیا او بیا رغونې د وزارت لخوا د 12 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. د سړکونو اوږدوالی 8 کیلومتره ښودل شوی چې 1500 کسان به ترې ګټه اخیستلی شي. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې 8 تورن کسان نیولي دي. د قصور د سیمې د پولیسو عامر شهزاده سلطان د یکشنبې په ورځ وویل چې مستنتقینو د لاسته راغلو شواهدو څېړنه پیل کړې چې پکې 18-19 ویډیوي فلمونه هم شامل دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره ماشومان د جنسي اعمالو ښکار شوي او دا هم نه ده معلومه چې نور دا ډول ویډیوي فلمونه هم خپاره شوي او که نه. ویره ده چې د ازبکستان په لویدیس کې د یو کنسرت پر مهال د یو پل د نړېدو په پیښه کې به ګڼ کسان وژل شوي وي. دا پیښه د شنبې د شپې ناوخته د دې هیواد د یو نامتو سندرغاړي نوروز صابروف د کنسرت پر مهال چې د اورګنج ښار په یو باغ کې جوړ شوی و رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې ګمان کېږي د پل د نړېدو پیښې به له 12 نیول تر لسګونو کسانو پورې وژلې وي. حکومت تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې ډیری قربانیان هغه ماشومانو چې د موسیقۍ د اورېدو لپاره د پله پر سر راټول شوي وو. ویل کېږي چې 2 کسان ورک دي. د ژغورنې ډلو پرون هم تر پله لاندې سیند کې د لټون عملیاتو ته دوام ورکړ. د ترکیې د استنبول ښار د پولیسو پر یو ماموریت 14 د پولیسو 15 افسران او 2 ملکي وګړي ټپیان کړل. د ترکیې د اناتولیا دولتي خبري آژانس ویلي چې پرونۍ حملې د استنبول د سلطان بیلي د سیمې د پولیسو ماموریت په نښه کړی و. دغه 14 د اور سبب شو چې په نتیجه کې د 3 پوړیزې ودانۍ یوه برخه راونړېده. په دې پیښه کې چې تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، شاوخوا ودانیو او موټرو ته هم زیان رسېدلی دی. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شول. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکن ایالت په دیوګرا سیمه کې د عبادت ځای ور پرانیستل شو، په زرګونو کسان غوښتل چې ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د 8 ښځو په ګډون 11 عبادت کوونکي وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. په هند کې د مذهبي مراسمو په جریان کې اکثره وختونه دا ډول پیښې تکرار شوي او یو علت همدا دی چې په کوچنیو سیمو کې د خلکو د مسؤلیت یا کنټرول امکانات ډیر کم دي او ډیر خلک هم پکې راغونډېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. ازادي راډیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر وروستۍ حملې په کلکه وغندلې. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه هم له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د خپل سیاست واضح کړي.
تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسائل ډېر مهم دي. نامعلوم مستوار، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کېږي.
د اوتریش پولیسو د لسګونو افغان کډوالو د ژغورلو خبر ورکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د افغانستان د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه درته خبرو.
بس خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د ډېرو کورونو نه وځي، هغه بېرته د نورو انسانانو د ضرورت یوه حصه ګرځي چې باید خلک هغه ډېرې مردارې اوبه په څه نه څه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم ستاسو د ورکو شو ځانو د لټ پروګرام درته خبرو را سره ووسی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر وروستۍ حملې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اویا تنه مړه او په سلګونو نور ټپیان شول په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوي ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. دوی د ټپیانو لپاره د عاجل درملنې هیله وکړه او ټینګار وکړ چې د دغو خواشینونکو اعمالو عاملین باید د عدالت منګولو ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتی او تروریستي عمل افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې دولتونو ته پکار دي چې د یقیني کړي چې د تروریزم پر وړاندې هغه اقدامات وکړي چې د نړیوال قانون په تېره بیا د بشري حقونو، کډوالو او بشري نړیوالو قوانینو په رڼا کې بشپړ مسؤلیت لري. په کابل کې وروستۍ خونړیو حملو ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم یو ځل بیا د طالبانو په ګډون د دولت له وسلوالو مخالفینو پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې دې له ډله ییزو یا پیچلو او ځانوژونکو حملو څخه لاس واخلي. یوناما ویلی له 2009 کال راهیسې چې د ملکي تلفاتو د ارقامو ثبتول پیل کړي، دا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په کابل کې خلکو ته اوړي. کابل تیرې جمعې د دریو خونړیو حملو شاهد و. تر ټولو خونړۍ حمله د کابل په شاشهید سیمه کې وشوه. د کابل د شاشهید سیمې شاوخوا استوګنو هم دا یوه قوي چاودنه بللې ده. یو شمېر اوسیدونکو د شاشهید د حملې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر اوومې نیټې پورې د دولت د وسلوال مخالفینو په ډله ییزو او ځانوژونکو حملو کې 202 ملکي وګړي مړه او 1241 ټپیان شوي چې د تیر 2014 کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د کابل د خونړیو حملو په وړاندې د اعتراض د لړۍ په ترڅ کې د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې خپل سیاست واضح کړي. دوی د طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان یوه پلمه ګڼي او وایي چې پاکستان غواړي افغانستان د خبرو په پلمه بوخت وساتي او په خپله ځان هدف ته ورسوي. نور جزئیات یې د خان محمد سین په راپور کې.
لوی خو افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې حکومت باید د پاکستان پر سیاست تیر نه وځي او د هغه هیواد پلمې دې هم واضح کړي.
ترڅو به منګ وژل کیږو او ترڅو به منګ چپ خلو پاتې یو، ولې زمنګ دولت یوازې دومره کولای شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې منګ خپل دښمنونه پیژن.
باوري خبرداري ورکوي چې که حکومت د طالبانو او پاکستان د سیاست پر وړاندې چپ پاتې شي، دا شبکه به ځوانان راټول او مدني حرکتونه به پیل کړي. د دې شبکې غړي دا هم وایي چې له پخوا راهیسې د پاکستان سیاست افغانانو ته په یو ناسوره وخته او د دې تر څنګ ایران هم د افغانستان په نامنیو کې لاس لري. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دا اندېښنې یوازې له دې شبکې سره نه دي، بلکې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حملې وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې طالبان به د میلیونونو بېګنا افغانانو د وژلو ځواب ورکړي. خاغلی هوتک د سولې پروسې ته د شک په نظر ګوري او تاکید کوي چې له سړي وژونکو او جنایتکارانو سره سوله کول دوی نه مني.
سوله د خدای حکم ده. موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل اواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسایل ډېر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کیږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤل. نور د افغانانو وزنیت ته باید چې په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې له څو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکې حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
ازادي راډیو اوري مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د اتریش پولیس وایي چې لسګون افغان کډوال د هیواد په یو لوی لار کې په ډېر خراب وضعیت کې موندلي دي، په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د یک شنبې پورس پولیس وویل یو سل سلویخت غیر قانوني کډوال چې 12 ماشومان دي تیر ورځ د برتانیا او اتریش په لوی لارو کې موندلي. له دې څخه 15 تنه کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اوترش پر یو لوی لاره د یوې لارې موټر په سرپټې او تړلي کانتینر کې موندل شوی. اوترشي پولیس وایي د دې کډوالو ډیری افغانان دی او لږ تر لږه 12 ساعتونه یې په یو تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالې ده تیر کړي. په دې ډله کې وه حاملدار مېرمن هم و چې د بیوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوی. یوې اوترشي رسنۍ رپورت ورکړی چې دا کډوال اړشي و د ساه خستل لپاره په لاسونو د کانتینر وسپنیز دیوالونه سوري کړی او د کمې هوا له کبله څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې و چې د مهال روغتون کې دي. د دې لارې چلوونکي مخکې لدی چې پولیس ور ورسیږي خپل موټر خوشې کړی او تښتېدلی و. همدارنګه د شنبې په ورځ اوترشي پولیسو څلوېښت تنه سوري کډوال هم د یوې لویې لارې پر سر موندلي. اتریش یو له هغه هیوادونو څخه دی چې غیر قانوني کډوال غواړي له دې لارې ځانونه جرمني او سکندناوي هیوادونو ته ورسوي. دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګري له پولو د هیواد ته راوړي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کمپونو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو کډوال په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دوی ډیرې کافي خواړه او لباس نه لري، ماشومان په ډول ډول ناروغیو اخته دي او درملنې ته لاسرسی نشته. او خو اتلس تنه نور کډوال چې په یوه لارۍ کې سر پر سر بار شوي وو د برتانیا پر یوه لویه لاره موندل شوي. برتانوي پولیسو د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د دې کډوالو یو عکس خپور کړی چې له هغې لارې سره نږدې پکې ښودل کېږي چې ظاهراً مالونه پکې بار دي. ویل کېږي دا کډوال د تونل له لارې له فرانسې برتانیې ته تلل. په دې وروستیو کې د هغې غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برتانیې ته واوړي. له بلې خوا ویل کېږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکي بې باوري اروپا ته د رسیدلو یو شمیر افغانانو لافې شاپی او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوي چې تر بل هر وخت ډیر افغانان په ځنګړې توګه سوانان وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناک لارې خپلې کړي او هر ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګن برخلیک په لوري له افغانستان نه ووزي.
پښتون په یوشتمه کې
ازادي رادیو او ری دا د ازادي رادیو د پروګرامونو یو لړۍ و چې د ازادي رادیو مو خبره کړه. او اوس هم زو ولایتونو ته په کونړ په وبخې په ننګرهار او اورزګان کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد لکه د یو شمېر نور ولایتونو په څیر تصفیوي عملیات روان دي. دا د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د دولت وسلوال مخالفینو پر ضد د سپیوی عملیاتو لړۍ روانه ده. د غراز چارواکي وایي چې د دې ولایت د عام روغتیا رئیس د وسلوال مخالفینو سره د همکارۍ په تور د ملي امنیت لخوا نیول شوی دی. لومړی به له کندهار د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال صادق رښتینی څخه واورو چې د دغو عملیاتو په اړه نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي. رښتینی صاحب خبرونه ته راغلاست.
نوري صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. دغه عملیات د تیرو درو ورځو رئیس د روزګان په خاص روزګان او دغه راز د چرچینو پولیسوالي او د نور سیمو کې روان دي. تیر ورځ نه وخت چې ما د روزګان د والي د ویان دوست محمد نایاب سره خبري وکړې، هغه وویل چې تر اوسه دغه عملیات کې د دولت تر دې شو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي او افغان ځواکونو ته وژل شوو وسلوالو وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي دي. نایاب وویل چې په عملیات کې افغان ځواکونو او د سیمې خلکو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو په عین وخت کې د دولت وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې تېره ورځ په خاص روزګان ولسوالۍ کې د پولیسو دوه قومندانان وژلي، خو نایاب دغه خبره تایید نه کړه. دغه راز په یو بل خبر کې چې موږ د روزګان څخه ترلاسه کړي دي، هلته چارواکي وایي چې د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د همکاري په تور د ملي امنیتي ادارې لخوا نیول شوی. د والي ویان دوست محمد نایاب دا خبره تاییدوي خو نور تفصيلات نه ورکوي. دا چې د عام روغتیا رئیس څه ډول د دولت د وسلوالو مخالفینو سره همکاري کول په دې باب تر اوسه ډېر جزئیات نه دي ورکول شوی، خو دونه باید وایي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې بله
د رښتینی صاحب عملیات د افغانستان په یو شمېر نامنو ولایتونو کې روان دي. د اورزګان ولایت له ناامنۍ او له پلاوه په دې وروستیو کې آیا د امن ناامنۍ او د پیښو شاهدو لکه څنګه چې موږ په بدخشان، تخار، کندوز او دغه راز د کابل په ګډون په ځینو نورو سیمو کې لیدلې دي؟
بله، څو میاشتې مخکې چې د روزګان د امنیت کمانډان مطیع الله خان ووژل شو، د دغه وژل کېدو سره سم د روزګان ځینې سیمې بیخي د دولت وسلوالو مخالفینو ونیولې. اوس هم چارواکي وایي چې د زابل د دای چوپانو خاطی افغان د ولسوالۍ څخه زیات وخت د دولت وسلوالو مخالفین دغه ولایت ته راځي او دلته په نامنی لاس پوری کې یو خو ورسره د افغان ځواکونو په عملیاتو کې کله چې په سیمه کې عملیات شروع کیږي دغه وسلوال بیرته زابل ته ستنیږي.
بله صادق رشید، له تاسو نه مننه. او اوس بلار شو ننګرهار ته. په ننګرهار کې هم لسبندې وی اونۍ رئیس د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دولت وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. دا چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونه څه لاسته راوړنې لري په دې اړه به له خپل خبریال له شاه محمود شینواري څخه واورو. شینواري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، مهرباني.
مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، له تیرو نهو ورځو راهیسې د ننګرهار په خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د مسلط اوسپنیز په نامه باندې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات روان دي، چې د 201 سیلاب پل اردو زمان وزیري په وینا باندې چې تېره ورځ ناوخته په ورسي د مجلس کې کوم معلومات د عملیاتو په اړه شریک کړي دي. د دوی په وینا باندې تر اوسه پورې د دولت د وسلوالو مخالفینو یو یا تنه وژل شوي دي، و دېرش تنه نور زخمیان دي، او همدارنګه درې اتیا مینه یې خونسا کړي دي. بلخوا وسلوال طالبانو هم وخت نا وخت دغه عملیاتو په جریان کې تیز ځواکونو سره د مرګوب لیداراولو، همدارنګه د مینونو چاودنو له امله د دوی د وسایطو د تخریبولو ادعاوې کړي دي، خو امنیتي ځواکونو دغه ادعاوې رد کړي دي. په ورته وخت کې چې دغه عملیات روان دي په یو شمېر سیمو کې چې هلته دولت وسلوال مخالفین فعال دي، د هغوی باندې هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي، چې په غنیخیلو کې، په هسکې مینې ولسوالۍ کې، چې په دغو بریدونو کې هم وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دغه د دولت وسلوال مخالفین د ننګرهار ولایت کې، خو د دولت وسلوال مخالفینو په ډله کې یوې بلې ډلې، د اسلامي دولت ډلې، هم سر راپورته کړی په ځینو سیمو کې دوی خپل نفوذ ټینګ کړی، او دغه راز له وسلوالو طالبانو سره هم په ځینو داسې راپورونه وایي چې په جګړه کې بوخت دي. په کومو سیمو کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې پر ضد افغان ځواکونو عملیات روان دي؟
د افغان ګډ ځواکونو عملیات د خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې روان دي، چې په دغه سیمو کې بیا د امارت اسلامي په نامه د دولت وسلوالو مخالفه ډله شتون لري، او د داعش او د امارت ترمنځ بیا وسلوالي نښتې په اچین هسکې مې دغه سیمو کې روان دي، چې اوس هم د دوی هغه لومړۍ کرښه چې دغه په هسکې مې ولسوالیو کې ده، کله چې هوایي بمبارو شو یو نوې مسله چې را پیدا شوې د خلکو له مشکلاتو سره مخ دي، هغه په دې ولسوالیو کې د داعش او سوالې ډلې د هسکې مینې ولسوالۍ کې چې څومره د مخابراتي ځګړې هغه ټولې الوزولې دي، یعنې د هسکې مینې ولسوالۍ اوس ټولې هغه مخابراتي اړیکې په بشپړه توګه باندې قطع دي، او خلکو سره تشویش دادی کله کله عملیات کېږي یا هوایي بریدونه کېږي، نو خلکو سره هغه تشویش موجود دي چې دي کې به ملکی خلکو یا نور تلفات نه وکړي، ولې د په دې اړه هغه معلومات په وخت خلکو ته نه رسیږي.
شنواره صاحب، اوریدونکو سره به شاید یو پوښتنه وي، کله چې دولت امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي، تاسو د وسلوالو طالبانو او د داعش د ډلو د فعالانو ترمنځ د نښتو راپور ورکړل، په ځینو سیمو کې د دوی ترمنځ هم نښتې روانې دي، په عین زمان کې کله چې دولت د دوی په مقابل کې عملیات کوي، دا دواړه ډلې خپل په خپلو منځو کې نښتې دروي، او که بیا هم په هم زمان دوی حملو یا خپل پر یو بل حملو ته دوام ورکوي؟
نوري صاحب، کله چې د افغان ګډو ځواکونو په خوږیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، له دغه سیمې څخه طالبانو په هسکې مینې ولسوالۍ کې چې هلته داعش وسلوالو ډله د هجوم یې ور وړ، او په ډېرې تیزۍ سره یې هغوی ته مات کړل، او د ولسوالۍ څخه شاتګ ته مجبوره کړل، چې په همدغې جریان کې هوایي بریدونه پیل شول په دواړو ډلو باندې، خو د اماراتو ډلې تلفات زیاتو، تر شپېتو تنو پورې ویل کېدل چې د امارت اسلامي وسلوالې ډلې کسان په دغه بریدونو کې وژل شوي وو، چې د هغې نه وروسته سوال افغان ځواکونو سره په جنګ کې مصروف دي، او د دوی ترمنځ دغه جګړه اوس غلې هم ده. دا هم مسله چې ما مخکې یادونه وکړه، په دغه ولسوالۍ کې داعش وسلوالې ډلې چې دي هغې تلیفوني اړیکې مکملې قطع کړې دي، ان تر دې پورې چې ولایتي اداره هم په ډېر ځن سره دغه ولسوالۍ دغه د نښتو د دوی د خونړي نښتو نه خبرېږي،
یعنې هغه
نښتې کېدلې او جزئیات په وخت رسېدل اوس هغه شی نه دي.
یعنی شنور صاحب تاسو له خبرونه داسې معلومیږي چې دغه دواړه متخاصمې ډلې رقیبې ډلې د افغان ځواکونو د عملیات څخه په ګټه اخیستې پر یو بل هم تعرض کوي.
بلې د دوی خپلمندي نښتې هم روانې دي، خو کله چې دغه عملیات شروع شوي دي وسوال طالبان د امارات اسلامي ډله چې ده زیاته په دغه عملیاتو کې مصروفه شوې ده، او دوی دې ته مجبوره کړي دي چې کله چې د حصارک او د شیرزاد ولسوالۍ څخه دوی شاتک ته مجبوره کېږي، نو مجبوره دي چې بیا د داعش سره وجنګېږي چې هغې بل اړخ ته بیا داعش وسواله ډله پرته ده. نو هم دلته په عملیاتو کې د دوی جنګ روان دی، او هم دوی د خپلمندي جنګونه هم سره په تنګ کې روان دي.
بلې شمه مچنورې، له تاسو مننه چې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په دې ولایت کې د دولت وسلوال مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له حاله مو خبرولو.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوی لړۍ خپروي.
د افغانستان د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو له اوبو سره په تړاو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او بستهبندۍ دیارلس مجهز سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یکشنبې په ورځ له دې خونو څخه یوه د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې پرانستله. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان حکومت او خلک کرنیز محصولات او میوې د هیواد د اقتصادي ودې او د صادراتو د پراختیا عمده مواد ګڼي. د همدې له امله د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د یکشنبې تر ورځې د هیواد په وو زونونو کې د کرنیزو محصولاتو او میوو د خوندي ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ لپاره دیارلس سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. له دې خونو څخه یوه په همدې ورځ د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر اسدالله زمیر لخوا پرانستل شوه. په دې مناسبت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې د سیمې د مشرانو، بزګرو او باغلرونکو په ګډون یو ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزیر وویل د میربچه کوټ ولسوالۍ د کرنیزو محصولاتو او لمدو میوو د ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ دغه خونه به بزګرو او باغلرونکو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل محصولات پکې وساتي، پروسس کړي او صادراتو ته آماده کړي.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته‌بندی
نن موږ په وو زونونو کې د محصولاتو او میوو د دسته‌بندۍ د دیارلسو کمپلکسونو د ګټه اخیستنې شاهدان یو. یو په کابل کې، دوه په کندوز کې، یو په بلخ کې، درې په کندهار کې، درې په ننګرهار او درې په هرات کې دي. دا خوني د محصولاتو په ساتلو او پروسس کولو کې مهم رول لري. موږ نن د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې یو مرکز پرانیزو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په مجموع کې په پام کې د روان کال د سومبلې تر میاشتې پورې په یو شمېر نور ولایتونو کې هم ورته خونې جوړې او شمېر یې 900 ته پورته کړي. د کرنې وزیر وویل دا سړې خونې به د آسیایي بانک د سباندې 4 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتلو او بستهبندۍ دغه هر خونه په 1500 متر مربع کې جوړیږي او هر یوې ته 2.5 لک ډالر په پام کې نیول شوی دی. دغه خونه د اوبو، برېښنا او ځانګړو ماشینالاتو اسانتیاوې لري او په یو وخت کې پکې وټنه کرنیز محصولات د یوې ټاکلې مودې لپاره ذخیره کېدلی شي. دا خونه د میوو د مینځلو، وچولو او پروسس کولو اسانتیاوې هم لري. که څه هم د سیمې بزګرو او مالدارو د کرنې وزارت دغه اقدام وستایو، خو ځینو بزګرو او باغلرونکو ازادي راډیو ته وویل چې میربچه کوټ د ټول کهدامن مرکزي سیمه ده او محصولات او میوې کال په کال زیاتیږي. دوی وویل دا یوه سړه خونه ورته کافي نه ده. د عبدالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل
د قانون ته مسل ډیره پیدا ده. هغه میوه بلته راځي، پیټوی کې بلته منظم کیږي، پاکیږي، بس بازار ته په صحیح طریقه باندې وځي. انګور دي، مڼه لري، سمتالو لري، مسال دار مچکا. د قانون خو ډیر شان ضرورت لري، ول اوبو ته ډیر ضرورت لري. ستاره باغونه وڅ دي وبول وجنه، او د زمیدارانو سره دا کومه کو کیسه مخه دا باغونه او شای پټي اصله زیاتره شال پاتې دي.
د سیمې بل اوسیدونکي ملک همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې ستونزې داسې په ګوته کړې.
په خیلی کوچک است، خصوصا په سطح ولسوالۍ میربچکوټ خیلی کوچک
دا خونه د میربچکوټ د ولسوالۍ په سطح ډېر وړه ده، ځکه چې حاصلات زیات شوي دي او بلدا چې د اوبو بندونه له پخوا راهیسې وران شوي خو بیرته نه دي جوړ شوي. همدارنګ غواړو د میوو او حاصلاتو د مرض د مخنیوي لپاره هم له موږ سره مرستې وشي.
د کرنې او مالداری وزارت وایي پخوا تر دې هم د هیواد په سطح شاوخوا 50 ورته خونې جوړې شوې دي. بزګر او باغ لرونکي وایي محصولات بهرني مارکیټونه نه لري، د همدې له امله هر کال په زرګونو ټنه محصولات او لمدې میوې ضایع کیږي. دوی له دولته هیله وکړه چې محصولاتو او میوو ته بهرني مارکیټونه ومومي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ یوه بله برخه درته خبروو او دغه راز تاسو د ورکوشو وزن د لټې پروګرام هم مه هېروئ. خو اوس اته نیمې بجې دي، یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي او پر دې تاکید کوي چې د دغو حملو عاملین باید د قانون منګولو ته راوکاږل شي. په کونړ کې هم پرون دیني عالمانو د ولایت شورا غړو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازو د یو لارون په ترڅ کې په کابل کې وروستۍ خونړۍ بریدونه وغندل. د اوتریش پولیس وایي لسګون افغان کډوال د دې هیواد په یوه لویه لاره کې ډېر خراب وضعیت کې موندلې. په دوی کې یوه امیندواره ښځه وه چې د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې. دغه افغان کډوال په کانتینر کې موندل شوي دي چې د ډېرو وضعیت روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پاکستان پولیس وایي له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیویي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې اووه تورن کسان نیولې دي. د ویره شته چې د ازبکستان په لویدیځ کې د یو کنسرت پر مهال د یو پل د نړېدو په پیښه کې به ګڼ کسان وژل شوي وي. چارواکو تر اوسه د پیښې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو عیني شاهدانو ویلي چې ښایي له 12 تر لسګونو پورې کسان په دې پیښه کې وژل شوي وي. د ترکیې د استانبول ښار د پولیسو پر یو ماموریت 14 د پولیسو 15 افسران او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د تیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شول. ازادي راډیو اوریک خبرونه مو نوي اوریدلې یا غوړې بیا ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کوډاندې ستاسو د ورکو شو ازانو د لټې اونیس پروګرام د تخبرو. خو په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یا د ځانګړو لړۍ یو بل برخه چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړې ده همدا شی به خبرې دوه چمتو ده.
د اکشن 8 په نوم په بریتانیا کې مشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارد کسانو ته پاکې اوبه نه رسی شي او افغانستان هغه هیواد دی چې 80% کې خلک د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغو اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کانفرنس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې سره له دې چې موږ روانو خوږو اوبو بې پای زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د خاص لپاره صادر کړو. موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د سمې روغتیایي استفادې ډېر مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم که سم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. له ده به واورو چې په افغانستان کې څرنګه خلک د اوبو د ناولې کېدو مخه نیولی شي او حکومت څه کولای شي.
باید خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بیرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصه ګرځي. چې باید خلک هغه ډېرې مرداري اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږل شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانه په ډیر تعداد کې شتون نه لري، یا د دواګانو کارخانه یا د کیمیاوي موادو کارخانه، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی. دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر ښار کې جوړ کړي، او خصوصا په هغه ځینو کې چې کارخانه دي. د هغو اوبو باید د نورو عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډې نه شي، چون دا په یو په زر چند او یا په لس زره چند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بیرته د انسانانو صحت ته او دوی ته تاوان رسوي.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څرنګه کولی شي چې ناپاکې اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې له متخصص ریاست درمل څخه اورو.
موږ د پاکولو سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه له ټولو ارزانوي. په هغې کې له ډېرو پرمختللو ټیکنالوژۍ کار نه اخیستل کېږي. په هغې کې موږ کولی شو همدغه طبیعي چې کوم منابع موږ لرو، لکه بوټي موږ لرو، په هغې کې موږ شګه لرو، موږ تیږې لرو، همدغه موږ کولی شو د اوبو پاکولو سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې، چې دا په ډېر ارزانه، په ډېر کم قیمت، په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاک اوبه ستونزې نه لري، تر ځمکې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمني د هانوور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په ښارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورس په ورس لستشلو وزي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي، هغه د ملوثیت نورم زیاتې، خصوصا د سرب امکانات ډېر رامنځته کوي. هغه څاګانې چې سرونه خلاص وي، هغه کېدای شي په شدید مشکل باندې اخته شي، او د سرب او د نورو مضره موادو یا هیوی میټل یا قوي درندو فلزات او غلظت کې پورته ولاړ شي.
د استاد تنها په باور په اوبو کې د ځینو عناصرو زیاتېدل د کوچنیانو پر ذهني ودې منفي تاثیر کوي،
خصوصا د راډیواکټیو موادو او د سربو چې د هیوی میټل یا قوي فلزاتو په جمله کې راځي. که چېرته په اوبو کې زیاتوالی ولري، دا باعث دي کې چې د انسانانو یا خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغېز وکړي، او هغوی وروسته ټمبل را لوی سي.
د افغانستان په ښارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړی اوبه خرڅوي.
د
پرمختللو هیوادو په ښارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینر ستانه میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لروي کې منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په اورګانیزم باندې، یعنی په وجود، بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصابو، جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي، او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستان امیر زهیر وایي
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې له کار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولی شي، او همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، آرسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري، او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولی شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
د استالف د دې قسمت چې صورت نه گرفته، بعضې چشمه د جنوی دریا همون یه موضوع است، منتها در اون قسمت هیچ کار صورت نگرفته. صرف یک تجزیه یا بعضی گپول شده که منرالیستنش چقدر است.
در افغانستان په چیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالی اوبه ورسیږي؟ انجینیر ستانه میرزهیر وایي
ډېرې ساده دي، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو فالته اوبه خپله راځي، کلته ډنګونه ورته جوړې شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هره ورځ او هره شیبه د هغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي. دې لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لارې نه بیا موږ د بوتلونه ډکړو هېواد ته یې ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه هغه ده.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شایي د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینیر ستانه میرزهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادرې کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توضیح شي.
ما سره یو لیستر شته او په مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت طول البلد عرض البلد تثبیت دي. د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت معدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه یې ورته وټاکي، دغه زده ورته وکړي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، اغېزتوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټره سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤوله ده وایي
په افغانستان کې په هر زیږون کې یو څلور دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دې نه چې پنځه کلنۍ ته ورسېږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه تعداد 25% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او ځې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دي هم یوازې هغه وخت څښي چې وایشول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دې هم بیا بکړم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کوم غاډوا داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورک شوی عزیزان پکې پیدا شوی دي او دوستانو ازادي رادیو ته ټلیفون کړای دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دا غا چانو واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا وکړئ شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو یوار بیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي رادیو ته ځینې کسان تلیفون کوي خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمیره نه ووایي. دغو دوستان ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډیر به مونه ځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. گران اوریدونکو، یو ورې بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د آزادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د آزادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ورې بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات را لېږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
دا ګل خان د ایرمن ولایت د ګرنسی د ولسوالۍ درې کاله کېږي چې ورک یم، اوس فناوي کې یم. تاسو ما ږغ اورئ په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهئ 0000 3 5 5 6.
زه د یلا ته زنګ وم. ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس زموږ سره د درې کاله کېږي چې موږ په کلي کې دی، په نام د اغاګل. السلام علیکم.
د آزادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په آزادي رادیو کې ونه ورت، تاسو کولای شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او ځکه دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو هم کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
وعلی السلام علیکم. زه اسمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه څخه د آزادی رادیو ته دا پیغام پیلم. پوره دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره شل یوویشت کاله دی، د خپل کوره څخه د یو لاسي ګاډۍ څخه نادراکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي چې دی مړ دی ژوندی دی. څوک د ده په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راشي: صفر اووه، صفر پنځه، صفر یو، صفر درې، صفر نه.
هلمند ولایت د لوی مند څخه پیدا مې راغلی. زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګره کار زوی دی، دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان ګوري چې په دې اړه معلومات لري یا دی په خپله دا زموږ اعلان اوري، د اسلامي پیرزوینې له مخې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: صفر اووه، صفر درې، شپږ نوي، پنځه ویشت، درې اویا. شمېره یو ځل بیا وایم: صفر اووه، صفر درې، شپږ نوي، پنځه ویشت، درې اویا. یو لک افغانۍ جایزه لري. وسلام. زما نوم سعدالله دی، د سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم، د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر دا اووه کاله کېږي چې ورک دی. ما چې د هېڅ مرګ و ژوبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده. خلک راته وایي وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځه یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي: صفر اووه سوه صفر اووه سوه یو نوي، درې نوي، او دغه شپږ صفر دوه واره دوه دوه یو سلو پنځه ویشت په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. وسلام. د ازادۍ اورېدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې زما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما ته راوکړي، دا اووه کاله کېږي چې ورک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سردار محمد د هلمند ولایت نارسرای د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو ورور د دوست محمد په نامه باندې شاوخوا اووه کاله کېږي چې د خپل کوره نادره کوي. نو که څوک د دوست محمد په اړه معلومات ولري او یا دی خپله دا اعلان اوري، زموږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي: صفر اووه، صفر اووه، څلور ویشت، شپاړس، څوارلس. مارا یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه، صفر اووه، څلور ویشت، شپاړس، څوارلس.
بلی. السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل ولایت شنکیل فاری خاص شنکیل کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه چې څلور کاله کېږي نادراکه ده او دماغي تکلیف لري. که چاته په دې اړه کې معلومات وي ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي: صفر اویا، اته څلوېښت، دوه اویا، شپږ سوه، درې پنځوس. صفر اویا، اته څلوېښت، دوه اویا، شپږ سوه، درې څلوېښت، شپږ سوه، درې پنځوس.
السلام علیکم. ازوی رادیو کارتون کوم ته سلامونه وایم. اکرم الله ما ننګرهار نه اړیکې نیولې ده. زما یو تر زوی دی، درې میاشتې کېږي چې د کور نه دراکه دی. نظر محمد نومېږي. که چاته راپاتې زما ته دې په دې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده: صفر اووه سوه اووه، دوه سوه اته څلوېښت، دوه سوه دیارلس.
بلی. السلام علیکم. سلامونه نیکې دي محترمه تاسو ته. درانه وزیر چې قبول کړي خدای دې وکړي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا ده ورور جان، زما یو د ماما زوی ورک شوی دی، نوم یې زلفشار دی. موږ غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره دا لیک کولی چې په دغه شمېره باندې زنګ راته ووایي: صفر اووه سوه اته، اووه دېرش، نهه دېرش، پنځه دېرش. نو موږ د شخصي خپرونې وخت نه نیسو. له خدای
څخه. بلی. السلام علیکم. عبدالمصر بهار یم د اروزګار ولایت د چرچ نوډ سالې سیمې اړیکه نیولې ده. یو سلام د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو ته. یو سلام قدرمنو اورېدونکو ته. وام په دې هیله چې لا ښایسته عمر به تر دې عمر تر دې وخته به څه به خیر پر تېرېږي. ما ته وایم دا دې زما یو دا کار دی چې په نوم دې زندګي دا درې کاله کېږي چې ورک دي. که هر چا دې پاتې وي او نو به دې شماره دې ما ته زنګ ووهي. زما د ټلیفون شماره ده: صفر اویا، دوه سوه نهه نوي، درې دېرش. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه، صفر دوه، نهه نهه، درې درې، یو صفر.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت خبره کوم. زما یو کازی ده عبدالملک نومېږي، د دوې درې ورځې کېږي ورک شوی دی. مثال که یو څوک یې واهه په دغه صفر اووه سوه شپږ نوي څلور څلوېښت اووه اچا باندې دا زما شماره ده. ما ته زنګ ووهي.
زما ورور به درکه شوی دی. یو کال کېږي چې ملا نومېږي، شنې جمې پتن دي. که چا ته پته وي شمېره به زنګ ووهي: صفر اووه، اووه،
سلور دري دري نو دا اتو يو سپار و و سلور دري دري و دو اتو يو وسلام
زمان مجلس زالي خان چې میدان ورداګ ولاده چې د ولا سوال نه خبره کوم زموږ یو ورور زموږ یو عزیز ورک شو دی ازید امازوی یم نوم یې شیر محمد دی د پلار نوم یې نور محمد دا ورو مشهور یې دین محمد د دوام ورور یې کریم خان او د دې کال کېږي په وال انقلاب کې ورک شو دی او ټلیفون کړه و چې کندار درغندا په ولا سوال کې دی د اکادوی امیر محمد نوم یې کته راغښ په خپل اروي او یا بل چې ته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وي سپر او اویا څلور سوه او درې اویا سپر سپر دوه اته دا لمبر بیا تکراروم سپر او اویا څلور څلور اووه درې سپر سپر دوه اته دغه لمبر ته دې موږ ته زنګ وایي موږ یې د عامه زمن یو د دېرش کاله کېږي چې ورک شوی که هر چاته اړیږه پته وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ وایي او یا د غږ په خپله اروي وسلام
بله السلام علیکم زه سردار صاحب یم د هلمند ولایت مرجو لفاری زغر سر په تنه کې مې زموږ شرکاره تقریبا د 14 کال کې چې په ایران کې نه برکه سوې دی چې نو مې د شرکا او د اورو نه اورو نه د سلام او د اورو نه مې د مورالي د نوزادو له سالې کې د نوزادو له سلامې دی د تا کې نو سیدن کې دی کې کې د خپل ځان زغاوري او کیا یو بل مسلمان ورو کې ما زغاوري نو د شمیرې سره د نمبر سره اړیکه ونی شي چې پروسه ویواله تلور تلور څنګه سره درې دی او دا اړیکه بل شي راشي پروسه درې نه نه درې څنګه سره پر درې زغدي رادیو ته مننه والسلام علیکم
زګل ما د هلمند ولایت د واشر د لوی کولاد ودیدون کې مزمایو اکادای چې په نامه د عبدالوایه دی دا غتنځه چې اشکاله کیږي چې د یاران د بندر باغ موږ درک نه لرو هر مسلمان ورور که د په اړه درک لري او یا دې د ازما غږ په خپله اوري نو ما ته دې په دغه شماره غږ وکړي صفر اووه سوه نوي یوولس دوه شپېته پنځه څلوېښت د دغو نه ورته انتظار دي هر یو لکه جبلالي او عبدالولي او محمد ولي د پلار نوم یې محمد ملا محمد عثمان فکر دی چې د واشر د ولسوالۍ دی په کوم نورځی دی د لوی فولاد اوسېدونکی دی دلته په جلال آباد کې یو سړي ما ته وویل ول دی ما ته په ایران کې را معلوم دی خو هغه دا درې څلور میاشتې کېږي چې زه ټلیفون ورته کوم بیا ټلیفون کار نه دی کړی د ازادي راډیو څخه زه ډېره مننه کوم چې دغه زما پیغام ما ته نشر کړي او د ده ورونه ورته انتظار دی د ده نوم په خپل عبدالوای دی د ایران د بندر عباس په ښار کې دی دغه ورونه ورته انتظار دی لکه جبلالي او محمد ولي او عبدالولي ما چې په دغه شماره زنګ وایي صفر اووه سوه نهه نوي یوولس دوه شپېته پنځه څلوېښت درې زره امریکایي ډالر جایزه لري او سلام به احترام د ازادي راډیو څخه ډېر مننه السلام علیکم
زه شاولي د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره په تماس کې یم محمد ورک شي دا څلور کاله کېږي چې ایران کې دي که چېرې دي نه معلومه دی نو که چېرې څوک د په معلومات یا د سره یې ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي دی را پیدا کړي صفر اووه صفر درې نن یوې درویشت پنځه پنځوس خالماد یې ورور دی نجیب یې ورور دی ورور لږه سازي تکلیف هم لري بس دا پیغام کار چا نه شرکیه پنځو زره افغانۍ بخشیش ورکوو چې محمد را پیدا کړي وسلام په احترام
بله السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام ته دي چې زما یو ورور شیر احمد نومیږي چې لږ د اعصابو تکلیف لري او د اختر په درېیمه ورځ د کور څخه نه درک شوی که زما غږ اوري بېرته دې کور ته راشي او که یې څوک معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه درې پنځه څلور شپږ څلور یو وسلام خدای فهمو
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو وزانو دوستانو پروګرام هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې ټلیفوني پیغامونه خبره کړل په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي که د دوه ورک شوو عزیزانو دوستانو ونه شکړی چې د ازادي راډیو دغه خبرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ باید د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو پیل لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.